اگر کدام آهنگ میخواین که برتان تقدیم کنیم.
پی یو استودیو غرمنه خبری خبرونه.
دوستانو دا ازادی راډیو په دې غرمنه خبری خبرونه پی یو استودیو کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې لا څو میاشتو شخړې وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. پرون نوروز تیر شو، د تیر کال په اړه ځینې رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نو ریاست نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا مې به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاست لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شوو او ټپیانو شمېر نږدې 100 کسانو ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل 3 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. د ترهګرۍ یوه کرغېړنه او بېرحمانه حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې عاملان، تنظیمونکي، مالیا او نور ملاتړی باید عدالت ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس هم دغه حمله وغندله او ویویل نوروز چې د نوي کول او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ودې ته پام وشي. د هغه ویان سټیفن دوجارج زیاته کړه چې د دې حملې تنظیمونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر دغه حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې د پرونی حملې د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو ویره شته. د روغتیا چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد چې له افغانستان نه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قمندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کماندو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد زیاته کړه چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نښه کړي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په دې سفر کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو افغان لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی ادارې محکمې پرون وویل هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د 14 نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغه محسو کې ملګري ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل سمدستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤولانه ده او دا ادعا سمه نه ده چې افغانستان خوندي دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله درېمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوراوي پړاو سالیو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپله درېمه لوبه له اعلان لوبډلې په وړاندې کې ترسره کوي.
نن د غوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوې له متحده عربی امارات سره مسابقه کوي. که چیرته زیمبابوې دا لوبه وګټل نو له ویست انډ سره به نړیوال جام ته غوره شي. که بایلو د بیا د افغانستان او آیرلند مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته وځي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلورمه په سالزبوري ښار کې د اعصابو په فلج کوونکو موادو چې ویل کېږي په روسیه کې جوړ شوي وو مسموم شول. د راپورونو له مخې د بریتانیا صدر اعظم به نن د بروکسل په سرمشیزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغواړي چې په دې اړه یو قوي بیان خپور کړي، خو نوموړی به پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه ونه کړي. د بریتانیا یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په لندن کې خبرلانو ته وویل چې بریتانیا نه غواړي د تقابل لاره ونیسي یا رژیم بدل کړي، بلکې دا هیواد له نورو اروپایي مشرانو غواړي چې دا ومني چې روسیه یوه ستراتیژیکه شریکه نه، بلکې دا هیواد ستراتیژیک دښمن دی. مې روسیه تورنه کړې چې د سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې د نوویچوک په نوم له هغو زهرجنو موادو کار اخیستی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ظاهرا ترې استفاده نه وه شوې. د دغې پیښې پر سر د لندن او مسکو ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې لندن 23 روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې چې دغه ادعا رد کړې په ورته اقدام کې له خپلې خاورې د 23 برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی. او د یو بل خبر له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړ چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سږ کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیټلر په 1986 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. او په همدې اړه یو بل خبر وایي چې یو روسی او دو امریکایي فضانوردان به سبا د فوټبال له یو توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړی لوبه پرې وشي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. لا څو میاشتنو یو ناندری ورسته بل اخر نن بلخ ته نوې والی معرفي کیږي. دا بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې ساق راه گذر به د بلخ د نوې والی او اکرام سامي به د امنیت کمانډان په توګه معرفي شي.
قرار است امروز ساعت 1 بعد از ظهر الحاج محمد اساق راه گذر اینا به صفت والی بلخ امروز په مراسم ویژه به معرفي گرفته خواهد.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د بلخ د ولایت د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکې چې بلاخره پر هواري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږېدلې و. د نوموړي مرکب هم درته وړاندې کو. د اروزګان ولایت کې سربیره پر دې چې د جګړې کرخه ترین کوټ ته رسیدلې ده، خو یو شمېر خلکو نوی کال په خوشحالۍ لمانځلې. له اروزګان نه د نوي کال او جګړې په اړه ریپورت لرو. همدارنګ به دا واوري چې بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې په لسګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. تیر کال د سپورت لپاره د افغانستان لپاره یو غوره کال و. په دې کال کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې بریاوې لرلې. په دې اړه به هم ریپورت ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. دوستانو بیا هم ستړي مشي. له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې اساق راه گذر به د بلخ د نوی والی او اکرام سامي به د امنیت کمانډان په توګه معرفي شي. په ورته وخت کې وی باوري حکومتي سرچینې بیا ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ د نوی والی او امنیت کمانډان د معرفي په غونډه کې بل وړ پوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دراوري.
د نوروز په ورځ له خلکو سره د عطا محمد نور له خدای پمانۍ وروسته ویل کیږي چې نن پنج شنبه به دغه ولایت ته نوی والي او امنیه قمندان معرفي شي. یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایت لپاره د نوی والي او امنیه قمندان معرفي په مراسمو کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی سربیره یو شمېر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. د بلخ ولایت ویان منیر فرهاد د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والي او اکرام سامی به د امنیه قمندان په توګه معرفي شي. د وی د مذاکرو یو برخه د بلخ د ولایت څوکۍ وچې د جمعیت اسلامي په وړاندیز او د جمهوری ریاست په منځوري ټاکل شوی. محمد اساق رهگذر د والی او اکرام سامی د امنیه قمندان په توګه نن له غرمې وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې معرفي کیږي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور له دغې پرېکړې سره مخالفت وښود او خپله استعفا یې منتفي وبلله. نوموړي په ټینګار سره دا وویل چې که حکومت جمعیت اسلامي ګوند سره هوکړې ته ونه رسېږي، دغه شان به خپل ځای کې پاتې شي. که څه هم د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د یادې لانجې د هواري په هدف څو پړاوه خبرې وشوې او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د دغه ستونزې د ژر حل غوښتنه کوله، خو له دې ټولو سره سره درې میاشتې وخت ونیو. د نوي کال په لومړۍ ورځ عطا محمد نور په بلخ کې د نوروز جشن او جنډه پورته کولو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې له حکومت سره یې د اختلافاتو لویه برخه حل شوې او ډیر ژر به د ولایت څوکۍ پرېږدي. ښاغلي نور دغه شان وویل چې د بلخ د نوي والي لپاره یې د دریو کسانو نومونه حکومت ته سپارل دي. په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې اړه هوکړه د پنج شنبې په شپه لاسلیک شوه، خو یادې سرچینې د لاسلیک شوې هوکړې د جزئیاتو په اړه ډېر څه ونه ویل. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري هرکلی کوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو د سیاسینو ترمنځ د نظر او عمل توحید تر هر څه مهم دی.
مونږ مجواری چې کومه تفاهم چې لاسلیک کړي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د جمعیت اسلامي ترمنځ، دغه نور سیاسون او نور رهبران څوک چې په داخل کې دي، په خارج کې او په نظام کې کار کوي، یا هر مشران او سیاسي رهبران چې دوی حکومت باندې نیوکې او انتقال لري، دوی دینه الګو واخلي او دینه پیروي وکړي.
د ښاغلي عرفان په خبره که څه هم د حکومت سیاسي ګوندونو افرادو ترمنځ معاملې په خپل ذات کې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، خو په باور یې د تفاهم له لارې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې هواری د وخت غوښتنه او د ولس په خیر وه. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه له حدیث پردیس څخه. دوستانو، وا موریدل چې له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. زما بل همکار په همدې موضوع، البته هو بخی محمد حدیث پردیس، په همدې موضوع د سیاسي چارو له افغان کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د هوکړې پر څرنګوالي خږیږي. هغه کړنې چې د جمهور رئیس
لخوا خلق دیگه شاهد دی، اگه باید حیثیت او اعتبار دی دولت چک بگذی او منفی اغیز دو نلدی به خلقو بانده. زبدی اقیده ایمه چه خپل دا تفاهم نامی امزا کول یو گن سره دا خپل دی قانون دی چوکات به هر یو کار دی چه دا سرو سکیگی او سمه دی که دا واقعیتو لدی.
بله، خو رنجبر سیو بخیس تاسو خبرې می قطع کړې. دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو موضوع چې یادیږي چې ګواکې د جمعیت سره چې کوم تفاهم نامه شوی و، حالاتو داسې ایجابول او د وخت تقاضا و، هغه نورو ستونزو او مشکلاتو تاسو خو بهتر واقف هستی، په دغه اساس دغه مسله شوې ده؟
یقینا دوی خدا خبرې کوي، همیشه وایي شرایط دا حکم کوي، حالات ایجابوي، مگر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو. اصل اثبات او عزت مرکزی دولت ته نه پاتې کیږي، او خپل یو دولت درې ډیر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما دغه وساتي. هغه مسایلو کې باید احتیاط وکړي. یو دا دی چې هغه خپل حیثیت، اعتبار او وقار په خلکو کې لاسه ورنه کړي، او بل یو هیبت ولري، هیبت په منفي شکل زنی استعمال هم، هیبت
هغه د قانون هغه حاکمیت دی چې هغه نه باید ټول خلک ودرسي او احتیاط وکړي، کده شاد کده داد که جمهور رئیس دی که عادي فرد دی، باید دغه په چوکاټ کې باید عمل وسي او خلک له قانونه ودرسي. دغه هیبت دولت ته نه راځي اوس په دغه سي اعمال باندې کړلو باندې چې دا سرته رسي.
بله، او رنجپر صاحب بخي د هیبت خبره مو وکړه، ستاسو له نظر اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شوه یا په یو شکل توافق ته دواړه خواوې رسیدلي، څه کول پکارونو د تفاهم پرته بل حل لار تاسو ته څه په نظر درځي؟
ضرر ہم جمعیت اسلامی ہم جمہور رئیس جمعیت اسلامی ہم پخل کو خپل حیثیت لا سور کے والے دی مفهوم نه لري شو ګویا دی خپل هغه زور خو دو او دی دا اعتبار خپل وړ بوته ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه 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 کرنی شغم د شلاپ په تعدید سرته رسیدي. دا هغه موږ په خوالي دي په دې وطن کې او ډیر ناوړ نتایج درلودل.
دوستانو، کبیر رنجبر د افغانستان یو حقوق پوه او سیاسي شنونکی وو چې د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو پر موضوع یې څرګندونه کولې. اوس هم راځي څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وای په نوې پیل شوې کال کې افغان بزګرانو او کرنیزو محصولاتو څخه ملاتړ دغه وزارت لومړیتوب دی. نصیر احمد دورانی چې نن یې د بزګر د جشن په مناسبت په کابل کې پسرلنی کرنیز نندارتون ته خبرې کولې وویل د کرنې وزارت په روان کال کې د خصوصي سکتور په مرسته د کرنیزو محصولاتو د پروسس د څو فابریکو مسلخونو او فارمونو د جوړېدو تر څنګ د بزګرانو لپاره ګڼ نور سهولتونه په پام کې لري. ښاغلي دورانی له ټولو افغانانو غوښتل چې د خپل هیواد تولیداتو او لبنیاتو څخه په استفادې د خپلو بزګرانو ملاتړ وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې په پیل شوي 1390 ملمریز کال کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل خصوصي سکتور په دغه هیواد کې پانګونې ته ژمنتیا لري، خو حکومت هم باید د پانګوالو سره کړې ژمنې عملي کړي. د ده په وینا تېر کال د امنیت نشتوالي، اداري فساد په قوانینو او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ستونزو د افغان سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې ګڼ خنډونه جوړ کړی وو. او د رخصتې له کبله که هم نن د آثارو دوکانونه او د شاهزاده سرای تړلی دی، خو د کابل په بازارونو کې ځینې عمده توکي په دې بایو پلورل کېږي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیتره 1060 افغانۍ، او همداراز یو لیتر پټرول په 640 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 640 افغانۍ پلورل کېږي.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی، تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږ کیې پی یو سټوډیو. د امریکا له اروپایي ځواکونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې تر 12 وخت ټاکلی چې د ده په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته ستونزو د حل لپاره لارې وموندل شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه جزئیات راټول کړي، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، امریکایي چارواکو د اروپا د کومو هیوادونو له چارواکو سره کتلي او د ایران د اټومي تړون په اړه تازه څرګندونې څه دي؟
مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیئت مشري وکړه. هغه د فرانسې، بریتانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. دا درې وړه هیوادونه له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل هیوادونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي چې د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره له جرمني، فرانسې او بریتانیا سره رغنده خبرې وکړي، خو دا ویلي چې تر اوسه پورې له دغو هیوادونو سره داسې یوې موافقې ته نه یو رسیدلی چې د لانجمن وضعیت د ماتېدو یا جوړېدو یا د دغه لانجمن وضعیت که چېرته لانجمن وضعیت ته ورسېږو په دغه حالت کې داسې یوې موافقې ته نه رسیدلی چې د هغې په اساس عمل وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړی چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د ده په خبره شته عیبونه جوړ نه شي یا پټ نه شي، د دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلي بندیزونه نه شي تمدیدولی.
دا راته ووایه چې د امریکا ولسمشر ولې ایران سره د اتمی تړون په سربیا کتنه غواړي اصلي علت څه دی؟
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لاول ورځی له ایران سره اتمی تړون یو شرمونکي کار بلل دی او د دغه کار ټوله پړې په خوانی ادارې باندې چولې دا ویلې چې دوی یو ډیر ناسم کار کړی دی. ډونالد ترامپ غواړي د ایران د اتمی تړون درې برخې چې د فکر کوي ستونزې پکې دی هغه جوړ شي. لومړی برخه د په باور ده چې د اتمی تړون د ایران د میزایلو پروګرام د بندولو توان نه لري. دویمه برخه دا ده چې د په نظر دغه تړون د دې بایس کیږي چې ځینی څارون کې چې غواړي د ایران اتمی بټي وګوري د هغه مخنیول کیږي. او دریمه برخه د سنسټ د مادو په نوم ده چې د همدغه مادو په اساس باندې په دغه تړون کې تر لاسو نور کلونو پورې ایران د دې اجازه نه لري چې یورانیم غنی کړي. خو لاسو کلونو وروسته دغه بندیزونه له ایران پورته کیږي او ایران بیا د یورانیم د غنی کولو فعالیت ترلاسه کوي. اخو اروپای ټولنه چې څو وارې له ایران سره خبري کړې دي تر ډیره پورې د ایران د دریزونو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس باندې مختزي او کوم ستونزې او بندیزونه چې په خاله کېدلې وو د هغه ضرورت نشته. دوی هم درز ویلي دي چې ایران سم مخ تر روان دی. ایرانی چارواکو هم توند انتقادونه کړي دي د امریکا په ولسمشر او د امریکا په دریز باندې.
ډیر زیاته مننه دوستانو صفی الله ستنکزی او چې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو لاغنو هڅوی خبر کړو چې وایي اروپایي هیوادونو سره په خبرو بوختي سو د ایران په اتمی تړون کې اصلاحات راشي.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا اوروزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې تیر ورځ ناوخته لسکونو خلکو د نوي کال لومړۍ ورځ د جګړې پر لومړۍ کرخه افغان سرتیرو سره لمنځلې. د خلکو له خکیلو خواو غوښتنه وکړه چې تر خپل منسوله وکړي او روانه جګړه دې پای ته ورسي. په دې اړه له اوروزګان څخه د شریف الله شرافت یو ریپورت اورو چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
دا موسیقی د جګړې پر لومړی کرښه په ژوندۍ بڑا ژغیزی او لسګونه خلګین ننداره کوي. دا موسیقی د جګړې پر لومړی کرښه سربازان نه ژغوي بلکې ملکی خلګي سربازانو ته ژغوي. دلته یو شمیر افغان سرتیری په مرچلو کې له دشمن سره ګوته پر ماشه ناست دي او یو شمیر بیا نور له خپل هم وطنوالو سره په تړون او د نوي کال په منځلو بوخت دي. دل تراغلی خلک که څه هم رواني جګړې ډیر ځپلې دي خو نوې کال ته ډیر خوشاله دي او لسکي لو خو څه غواړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي.
ډیر خوشاله په دې م چې په خوا د منځکې چې وکمربند ودلته د خلکو کورونه در به در اسو د باغونه وڅوله مخکې دلته جنگونه او وسامنياتي دلته نو وس م راغلي د میلیه د پاره چې دلته میله وکړو پر هغه خلکو مې دا ږغ دی چې خپل وطن دې نه خرابوي سوله دې وکړي پر کورو دې کښېني نو وطن به ګلی ګلزارې.
نن دا ټوله د شاه منصور خلک دا ټوله د وطن خلک ډیر خوشاله دي په دې میله باندې دا ډیره ښایسته ورځ بولي چې دوی پر خپلو ځای او ځایو باندې په خپلو کورو کې ژوند زندگی شروع کړل او نن ټوله راغلي دي دلته په دا میله کې ګډون کړی دي ډیر خوشاله دي.
پولیس هم د خلکو د دغه تشویقي څخه ډیر خوشاله دي خو دغه خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د لومړي کنډ کومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
بزرګونو خلک دا دي راغلي دي د خپل ملي کې خپل ملو ته ان شاء الله مور بر دی امنیت نسو مور بر دی ته ډاډ ورکو چې هر وخت دی کولای شي په دې مونږ کې خپل ملي و.
خو بل خو بیا دغه تا افغان سرتیرو د جر لسونیم کال لومړي ورځ د وسلوالو د زپلو په مخه پیل کړه. افغان پوز تیر ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شمال لویدیز برخه کې د وسلوالو د زپلو په مخاملات پیل کړي چې بهرني ځواکونه یې هم د حواله لاریم لا تړ کوي. د دغه ولایت ځای چارواکي وای دغه تل لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ بلاړولې خو وای چې د کرشمیر پړې معلومات نه لري. د دغه ولایت د امنی کومندانی سرپرست ویان احمد فضلی ازادي راډیو ته داسي ویل.
تیر ورځ د ترنکوټ وګرک سمکه مربوط وګرک سمکه سلیکه مشترک عملیات شوه. د صاحب هوایي قواو د د تیارو له طرفه فزیکل شوې ساحه کې دښمن پر ځای باندې ګزارونه وشول او دښمن ته سخت نفاس اویسته دي. تر اوسه د چیک معلومات تعداد معلوم نه دي.
دا یادونه ورده چې د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې له تیر دوه کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی او دغلته افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
لا ورزګان څخه مو د نوي کال په مناسبت د میلی او همدارنګه دغلته د رواني جګړې د تازه حال په اړه ریپورت واوریده. د 1906 نوي لمریز کال د افغانستان د ورزش او لوبغاړو لپاره هم د بریاو کال و. د کرکټ نړیواله شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرۍ پر سر ته دوه کلن ناندریو پای ته رسیدل او په بیلابیلو ورزشي رشتو کې د افغان لوبغاړو اتلولۍ د دغه کال مهمې لاسته راوړنې شمېرل کېږي. پام وکړئ په دې اړه د واصل وسال یو تفصیلي رپورټ ده.
که څه هم په تېر یو کلن مزل کې د افغانستان ورزش له یو له لوړو ژورو سره مخ و، خو بیا هم د افغان لوبغاړو نه ماتېدونکي هوډ او هلو ځلو په نړۍ کې د افغانستان نوم هسک وساته او افغانانو ته یې ډېرې خوښۍ ور په برخه کړې. په 1906 نوي لمریز کال کې د راشد خان، احمد یاسین سالک، حسین بخش سفری، احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز، عباس کریمی او د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو بریاو نړیوالو ته د افغانستان نوې تصویر او نوې پیژندنه وړاندې کړه. بلخوا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې د هیواد د فوټسال لوبډلې خزلیدل، د افغان معلولو نجونو د ویلچر باسکټبال لوبډلې آسیا جام سیالیو ته وتل، په آسیا جام کې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو اتلولي او د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د دوه کلنو ناندریو پای ته رسیدل د تیر کال یو شمېر مهم خبرونه ول. په دغه کال کې د افغانانو لپاره تر ټولو ستر خبر د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول و چې په ډېره پراخه کچه یې هرکلی وشو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي 1906 نوي لمریز کال د بریاو او لاسته راوړنو له اړخه د افغانستان د کرکټ لپاره طلایي کال و.
په نړیواله کچه د افغانستان لپاره ملي لوبغاړو ډېرې ښې لاسته راوړنې ودلودلې، ډېرې بریاوې ودلودلې، ډېرې لوبې وګټلې. په رینکینګ کې افغانستان پورته ولاړه. لومړي ځل لپاره په شل اوریزو لوبو کې افغانستان تم مقام یې ترلاسه کړ. په داخلي کچه باندې ډېر غټ غټ ټورنمنټونه ترسره شول. 1906 نوي کال د افغانستان لپاره د سرو زرو کال یادوو.
د دې په خبره راشد خان په دغه کال کې د افغانستان د ورزش غغوره سیره و چې په خپل خکولي بالینګ د هند، بنگال، ویسټ انډیز او استرالیا د میدانونو په فتح کولو سره د شهرت لوړو پوړیو ته ورسید او د کرکټ د نړۍ لومړی درجه توپ چوونکی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په آسیا جام کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو اتلولي، د لوی وچو جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی مقام ګټل او د زیمبابوې ویسټ انډیز په وړاندې د ملي لوبډلې بریاوې هم د پام وړ وې. د افغانستان لپاره یو بل د پام وړ اتلولي د بدن د ښکلا په برخه کې و چې افغان باډي بلډر احمد یاسین لیک قادری په منګولیا کې د بدن د خکولا په نړیوالو سیالیو کې ټول هیوادونه شاته پریښودل. د افغانستان د بدن د خکولا د فدراسیون مسولین وایي سالیک په دغه کال کې لومړی د افغانستان، بیا د آسیا او ورپسې د نړۍ په کچه د بدن د خکولا په برخه کې اتلولي خپله کړه. په 1906 نوي کال کې د افغانستان یوازینی لوبغاړی حسین بخش سفری و چې په رزمي لوبو جوجیتسو کې د سرو زرو مډال د هیواد په نوم کړ. خغله سفری وای دغه کال ورته نه هریدونکه او د بریاو کال وو.
سال 1396 و مسابقاتی که به حساب سم یگانه مدال طلا
په 1906 پر نیویم کال کې زو توانیدم چې د ترکمنستان سالون دنه آسیای سیالیو کې د سرو زر مډال ترلاسه کړم. دا شان په کور دنه شبي نبر سیالیو کې هم شو درېدم. په حقیقت کې د ځمال لپاره یو شو کال او کوشش کوم چې پر تلونکي کلونو کې هم
د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د آسیا او اوقیانوسیو چې د 28 هیوادونو نه نږدې 6000 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان د 213 لوبغاړو ورزشي کاروان هم پکې شامل وو. د دغې کمیټې مسؤلین وایي په همدې کال کې افغانستان د آذربایجان په باکو کې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې هم د لومړي ځل لپاره د برونزو 6 مډالونه د وښو غېږنیونې او وزن پورته کولو په برخه کې وګټل. عباس کریمی بل افغان لوبغاړی دی چې د مکسیکو په انویکټوسیا نه ماتیدونکو سیالیو کې د لامبو وهنې په برخه کې د افغانستان لپاره د سپینو زرو میډال راوړ. د آزادو مبارزو یا فری فایټ په برخه کې هم افغان لوبغاړي په 1996 مریز کال کې ښه وځلیدل او د احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز وروستۍ بریاوې د افغانانو له توده هرکلی سره مخ شوې. ښاغلی مبارز وایي په 1996 مریز کال کې لاسته راوړنې ښې وې او هڅه کوي راتلونکی کال تر دې هم ښه وځلیږي.
ډیرې ښې لاسته راوړنې مو درلودې. کور دننه او له هېواده بهر په سیالیو کې زما ګډون ډېر ښه و. دوه سیالۍ مو وکړې او دواړو کې بریالی شوم. دا کار د افغانستان د ورزشي کورنۍ لپاره د بریاوو او خوښیو کال و. زما راتلونکې لوبه یا په امریکا کې وي او یا به په جرمني کې وي.
پام ده حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټسال لوبډلې په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره د آسیا سالون دننه پنځم پړاو سیالیو کې د شپږو بریاو او دوو ماتو سره څلورم مقام خپل کړ او د آسیا د پیاوړو لوبډلو پام ځان ته واړو چې د ملي لوبډلې پنځه لوبغاړي د عراق او قرغیزستان غوره لیګ سیالیو ته هم غوره شول.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. مخکې له دې چې لنډ خبرونه در واورو یو یادونه کوو، هغه دا ده چې د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زرغږونو ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی باز او ستاسې نظرونه خپرېږي. نن له تاسو سره په دې غږیږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
په کابل کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر د زیاتېدو بیرسته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 13 تنه وژل شوي او 15 کسان ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو پر دوهم پړاو کې خپله دریمه لوبه وکړي. د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر پر وړاندې کښته شوی دی. تیر ماښام یو ډالر د 115.2 کلداری په مقابل کې بدلیدی. د بخښنې نړیوال سازمان د هالینډ د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالینډ عالی ادارې محکمې پرون وویل چې هالینډ افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. په تاجکستان کې د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ سو او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سش کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث لرو. نن په دې غږیږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. تر هغې چې دا خپرونه پیلېږي، د فساد د موضوعاتو او ستونزو په اړه مو خپل نظرونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې راته پرې کړي. اوس هم یو کلی زرغږونه.
یو کلی زرغږونه.
د یو کلی زرغږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسا ګل ستاینه نه ده کړې. راځئ په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د څه لپاره خدای داد دوی کړه راغله.
خدای داد زویا د موسا ګل موریم دروازه را خلاصه کړه.
وایم د سترګو په راب کې باید خلاصه کړم. زه دې په موسا ترورې ستړی موسی
د ښکلو ماشومانو پلار سي. خدای داد زویا ګل پری خو به پکور کې وی.
او ترورې کور ودانه مې بيخي ناغ د چاغ د پکور کې ده. درځه پام دې مخامخ کوټه کې ده.
داد زویا میلمانه مانی؟
وی سترکی میروخانه
سلام ګل ترې ستړي مشه اله بلا چې زمون غریبانو پښتنه دی وکړه
ګل پری لوري همیشه مې په زړه کې یې خو څه وکم یا وزیر یم
ټوکی کوم ترې ته په مونږ حق لري راځه راځه همدلته دی بالښت ته کې وکړه
ښه ده لوري
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم
خدای دادا دا تریخ چای دی په دې بل چای نه کې دي شو دو چای دی دا ورته اچوم
زه دې بدمشه ګلپری تا ما ته دې ولې د شیدو چای وانه چاوه
هغه وخت مې راور وی ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کم اوس دې پیاله را دی خوکه
نه نه زوی بود مشه او زنات کو
خدای دادا زویا داسې مکا و ګلپری امیدوار ده خفه کوي ما اس نه خدای مکا
زوی بود مشه سنم ګلې تروري اس ته کې ور سره کو په ګلپری خود ګل گزارم نه کو تاسو خپل خبرې سره وکي زده نه لاړه
ګلپری لوري زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سي چې زرپري له نږدې نه ووینم او
ولې نه په دواړو سترګو رښتیا ترورې تا لکه چې زرپري له نه ده لیدلې
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسنه چې لکاره دی وباسم وعده مې درسره کړې ونه ذکر اغلمه
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم هر مؤمن ته لازم ده چې په وعده وفا وکړي او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید دې چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږي
مولوی صاحب زما د مخامخ درته کینم چې ستا خبرې ډېر خیره باندې لګي مولوی صاحب
عزت منو سي خان صاحب دا ساسو حسن نظر ده
رښتیا مولوی صاحب پښتنه دی عیب نه یې هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو
په هغه پسې وګرځیدم ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي خو خان صاحب
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمي خوښه نه شوه که څنګه
نه نه لورکۍ مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري ډیر خوشاله و چې د کلی جنو او خدو ته به دینی علم وروخی
نو بیا مشکل په څه شکر راغی
مشکل دا چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی دی چې په مقرری او رشوت اخلي
یاره مولوی صاحب زما د ژه خبره دی وکړه په ډیرو ځایونو کې به یا رشوت در نغواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم نه چاته پر رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم
خانو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځنو
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر خه که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم
یاره مولوی صاحب خوش شو زما سر دم را خلاص کا
هغه څنګه
زما ګورون ته معلومه خبره راته کوي خو زه زړه نه زم چې څنګه وکم
زما بغداد یو شیراز یو او لټ پټی کتر پټې شي ګماز دې ګری دا نن شي جان کې نن د موسا ګل زړه تاسو باغ باغ دې نه رښتیا تاسو څه فکر کوئ ها چې سنم ګل دې ته بد زر پوری کور نه یو وای او ما ته به زر پوری راکی کنه واه به چک وای مام داسې ده زر پوری به که خدای کول زما سی هغه دې دا وسم وویل بیا خو د شک ځای پاتې نه شو اتن تر راج کې کې پرخ مې نه لوکه پاس پتا کې کې گئی اتن تر راج کې گئی اتن په سر کې ګل دی نظر په سر پری د موسا ګل دی اتن تر راج کې سنم ګل مور ستړې مسی ګوره چې داسې ونه وایې چې ګل پوری در سره ونه منله
لوی سړی شي موسا ګل زویا تو خو په ګوته کې غمای یې د ګلپری دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دې م راکړه چې زه یې ښکل ښه نو ګلپری نور څه ویل لري
ته بدرېږه زویه چې زه دلته کښېنم ګلپری خو وایې که زما واک وي همدا اوس به خوږه درکړم
نو بیا واکې د چا دی ته واښه
اول خو د زرپري خپل واک دی بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چاته یې ورکوي که یې چاته نه ورکوي
یاره که واک د زرپري سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي
دا څه وایې موسا ګله زویه ته څه خبر یې چې زرپري دې خوښوي
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه
موسا ګله چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپري د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه
خدای دې وکړي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر و له ګلپري سره ورځم زرپري به م ووینم او مرکه به یم وکړم
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپري نو وایه خپله انګور زرپري وه که خدای کول انګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل عادې دي نور له خدایه څه غواړي یوه ښکل انګور غواړي
موسا ګله موسا ګله نامزدی دې مبارک سه زرپري دې مبارک سه زرپري دې مبارک سه
زینب لورې چې لوښي دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
خانه پلاره دا د کار می خلاص که درزم
خب پلار دی جارشا بخیر راشی
پلاره چه موائل؟
تر آده دلتا مخامخ را تکینا چه زاو تیو مشوره سرمو کلوری
خدا پلاره
زینب دوری ما د خزو د سواد زکر کورس لنگ دیولی ده ده کلیوالو انجنو او خزو لپاره لوی خدمت او کار کوی
خیر سی پلاره په دې خبرو دی ډیره خوشاله کړم اوس دا وای چې زما معلمی به څنګه شي
معلمی خو صح حق ده زکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي دوی و پلار په هیڅ زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پر امن او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلاره ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علوم و معلمی او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده خو یوه خبره شته
کومه خبره د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي
نه نه لورې داسې ښکاري چې هغوی د دینی علوم و معلمې ته ډېرې خوشحالېږي
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره
پلار دی جارشه زینب لورې داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقررۍ یا پرشوت کیگی او یا هم پواسطو
هو هو دا خبری خوشتا
خبر دادا چه رشوت ورکول او اخسل د اسلام په مبارک دین که مطلق حرام دی دی وکار لپاره چه وسیله حرام شی بیا په هغه کار که برکت هم نپا تکیگی
نستاسو چه خیال ده معلمی او نکم زکه چه رشوتم نورکو او په دفترونه کم چوک نپیجنو
وز ما و خیال لوری په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی و داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي
بلی د ازادي راډیو درنو اردوونکو السلام علیکم. تاسو دی یو کلی زر غګونو ډرامې 204 درشمې برخې ته غوغواس وړاندې پدی غږیږي چې کده فساد مخه وننیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کیږي. د اسلامي لارښوونو راخه په ټولنیزو سنځو او اقتصادي خطرونو هم غږیږي. تاسو درنو اردوونکو په نظر د خطرونو او زیانونو څه کیدل شي او تاسو لدې ناحیه څه زیانونه لیدل او یا څه خاطرې لري کول شي خپل پیغامونه 0 نوی 0 1 0 1 0 شمیره تا را تا پریږدي. تر څنګه دلته د اقتصادي کارپو سید رحمان عمران او داشنا پونتون د اقتصاد پونځه لری سره او هم غږی ګو چلنې کمرغه زمونږ سره په خبرونه کې د عمران زمونږ خبرونه ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
من نظر درنسم
او کا شروع لامدې زای کو کله چې پیو ټولن مملکت کې یا نظام کې فساد موجود وي خلک کوم زیانونه ویني یا هغه ټولنه کوم خطرونه سره مخ ده؟
بله مخکې لدې سید فساد په زیانونو باندې وغږیږو. تر ټولو مهمه اولی مهمه خبره دا ده چې فساد تعریف کو چې فساد څه شی ده یا اداري فساد څه شی توای. ترانسپرنسي انټرنیشنل ارګنایزیشن یا په اصطلاح د شفافیت نړیواله اداره ډیر ښه تعریف کړی ده د فساد لپاره. هغه وایي چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه هر څو استفاده فساد دی. اداري فساد هر ډول غیر متضمنه یا په اصطلاح چې داسې یو استفاده د تیر نه وکړل چې هغه په قانون کې ځای نه درلوده نو بس دغه ته فساد اداري وایي.
نو کله چې دا اداري فساد موجود وي یا دا ناوړه کړنې موجود وي چې تاسو اشاره ورته وکړئ تاسو سو استفاده کوئ نو زیان څوک ویني؟ بالاخره
زیان ټول کړی کوي. حکومت خپل ترنه زیانمن کیږي، ټولنه ترنه په خپل وار زیانمن کیږي، او خلک ترنه تر ټولو لوی زیان ویني.
نو دا فساد کوم خپل خلک چې خلک پکې رول لري یا حداقل دوی ورکوي یا سترګې په پټوي دا څه موجود وي دلته چې دوی زیان ویني کوم زیانونه فرضاً هغه ټولنه ورسره مخ ده چې خلکو ته معلومه وي چې دغه څخه مخنیوي کوي ګټې څه دي او که دوی پکې غر کیږي دلته زیانونه څه دي؟
د دې زیان ډیر زیات دی په خلکو باندې. لډو یو اړخونه دا موضوع سیړل شو. اوله موضوع تر ټولو مهمه دا ده چې امنیت او ثبات ناراضي په هغه ټولنه کې، ځکه چې هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی خپلې ګټې په بې ثباتۍ کې ویني نو هیڅکله هڅه نه کوي چې په دې ټولنه کې ثبات راشي او امنیت راشي. دوهم تر ټولو مهمه دا ده چې خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ کیږي، اجتماعي عدالت له منځه ځي. او کله چې اجتماعي عدالت له منځه لاړ او خلک له بې عدالت سره مخامخ شول هغوی له حکومت سره همکاري نه کوي، له حکومت نه فاصله نیسي، او خلک به تر هغه او خلک به له دغه بې عدالتۍ نه کړیږي. دریمه موضوع چې موږ ډیر په عامیانه ډول سره ویلی شو د خپل اداري فساد تر ټولو مهمه چې دې ته بنه پویږم خلکو ته دې باندې فکر کړي او کني کړي بي وزلي رامنځته کوي، بیکاری رامنځته کوي. هغه په څه ډول سره بیکاری یا بي وزلي رامنځته کوي؟ د مثال په ډول سره زه یو ساده مثال وایم. یو په هنتون د وزارت تحصیلات علي کې رجستر کیږي، نو غیر لپاره مهمه ده چې اصل لاور ته خودل شوی اصول ورته ده چې شلو سزن باید دایمي دی ولري. مثال وایم او خو یو ځل دغه په هنتون والا وایي چې شلو باندې ډیر پیسې دي، راځه تاسو یو شلاسي په نامو ورته معرفي کوي نور رشوت ورکا به تیریک. نو دلته خپل خلک له بیکاری سره مخامخ شو، ځکه چې هغه په درې نفرو سټاپ دي شلو نفرو کار کوي.
هم داسې د خبرونه کې پاتې کېږو خو درنوردون کې زمونږ سره د غږ ثبتون کې ماشین شمیره راخو مخامخ اړیکو هم نیولې شي. درنوردون کو شمیره در سره نوٹ کړئ 0999 1515 40 بل شمیره ده 0998225 خو وړاندې لدې چې ستاسو مخامخ اړیکې جواب کړو او هغه واخلو. هغه اوردون کې اخلو چې مونږ ته یې غږ ثبتون کې ماشین شمیره کې پیغامونه پریښي دي دوی د فساد په اړه څه نظر لري؟
دا د یو کلی زر کونه په درامت کې دی وویل څو چې د مولوی صاحب لور چې رشوت غوښتل کېږي یا په واسطه باندې مقرریږي. مولوی صاحب وایي چې زه رشوت نه ورکوم. نو دا د هرې نجلۍ او د هرې مېرمنې حق ده چې تعلیم یې کړی او په خپل تعلیم کې کامیاب هم وي او په دې کې په اداري فساد باندې رشوت جن غوښتل کېږي او بیا دا مقرریږي. خدای دې دا اداري فساد له افغانستان چې ورک او اداري فساد موږ نه منو او ډېر بد کار ده او ډېر بد کار ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن یم د زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم. درامه مې واورېده ډېره فضل پوري وه. در شپ موضوع باندې بحث ورکړی و د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو حدیث شریف ته وایي لعنت الله تعالی علی الرحشی والمستشی وافع بینهم. دا حدیث شریف ترجمه دا ده وایي لعنت خدای دې په شپت اخیستونکي ورکوونکي باندې په هر هغه چا باندې چې هغه د دوی په مابین کې کوشش کوي د بحرانونو د کړاوونو سره مخ کوي. د کړاوونو سره کړاوونه دا دي لکه یو د سیند په منځ کې چې د اوبو ځګ وي که هغه ځګ ته چې ته تیږه ور واچوې او هغه ځګ په اوبو کې ونیسي هېڅ شی هم نه وي نو وطن بس یو الکه راولي لکه د اوبو ځګ. نو زه بلکې دې کې حکومت هم دونه ګرم نه ده دې کې عوام هم ګرم ده باید عوام هم کوشش وکړي او غونډه پرا باید په حکومت وایي عوام هم کوشش وکړي او حکومت هم کوشش وکړي چې دا بده پدیده له دې وطن نه ورکه شي. زه خپل دا کړاوونه مې لیدلي دي د رشتات او د رشتات اخیستونکي نو خدای دې افغانستان ته آزاده کړي او ډېره بده پدیده ده. السلام علیکم ورحمت الله.
ډیر مننه درنو اوردونکو. 0 شپږ 0 1 0 0 0 شمیرې ته ستاسو پیغامونه او که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي او یا د فساد څخه ترخې خاطرې او تجربې لري کولی شئ زموږ سره په دې شمیره شریک کړئ. او موضوع چې اوردونکو ورته اشاره وکړه چې عوام ډیر زیات رول لري ستاسو په نظر څه کولی شي خلک
ډیر څه کولی شي؟ او زه فکر کوم چې هر مبارزه کې د اداري فساد په وړاندې کیږي پیل به له خلکو کیږي. یو ټولنه له خلکو نه جوړه
بلکې په توګه څه کولای شي
د مثال په ډول سره ډیر اول کار دا کولای شي چې دوی خپل رشوت ورنکي. دا اول تر ټولو لوی کار دی. دوهمه خبر دا ده چې
کوي کار نه کیږي
بلې
کوي کار مون کې کوي
دوی بیا دوی بل کار کولای شي دوی بل کولای شي انده شي رسوا کولای شي مطبوعات ته راوځي شو زی الله جو فضل سیمون پراخي او ډیر زیاتې رسنۍ سره لرو سبې د چی تبعید چې منکه هر مبارزه شروع کوو څه شی بل الله سم ورکو لکه بزوري ګو اما آینده نسل ته بدلی راټول لري موږ آینده ژوند بدیر ور سره مطمئن نه
برته اوردونکو ته ورزو په مخام خړی کې را سره لکنده هر نو اوردونکو ده خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه مهرباني تاسو نظر اورو
تاسو او ملما ته سلام نن دار اوردونکو ته لرم چې جوړ وایي
خیر اوسې وعلیکم السلام. نوم دې؟
نن محمد طاهر له خندار ولادت
محمد طاهر ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته څه به ویل غواړی کله چې فساد حاکم وي ټولنه لڅ زیانونه سره مخ کیږي او یا د اقل هر وګړی څه خطر ویني
کله چې فساد وي ټولنه د دې سباتي خواته ځي لکه څنګه چې ملما هم د شیخ خبرو ته اشاره وکړه زما په اند باندې هغه وخت کې فساد وکړي چې پر بنسټونو باندې کار وسی هر بنسټ چې سره تخوره غول سی او هغه کې د فساد مخ نیولو ولې د مثال په ډول کوی تعلیمي سیستم همدارنګه جنرال سیستمونه سیستم باید د فساد څخه صفاتي ورته فساد خپل قرار قرار کمیږي او په سیستم کې فساد وي د پښتو یو متل دی وايي قبل څخه خراب شي سړی به مالګه پر ورواچي او کمال به خراب شي بیا به چل په وګینه
نو په سیستمونو کې هم فرضاً ډراما کې یو کریکټر موجود و چې خون کې غواړي استاد شي ولې دغه موضوعات په وړاندې فساد وي او واستوي دغه څه وي نه غواړي چې داغه لمخې استاد شي یعنی بیکاری ته لمړیتوب ورکوي نه دا چې فساد کدا ډول خلک کې په وړاندې ودرېږي ساس په نظر څه حل لار ممکن پیدا شي
نو خو وګورې دا ته مخبل تعلیمي سیستم به شي اصلاح کیږي کله راکم خلک خپل ځان ته خیر تو واګه زه په فساد باندې نه معلوم کیږم نو دا ته په دې باندې تعلیمي سیستم چې دی هغه ورسته ټول نه سمېږي.
او خیر اوس تاسو نظر بل اوردون کې ته ورزو چې دا وخره سره پاړی کې کېدی ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه نو مراته وای لغه ورس تاسو نظر او رو که پختن لري هغه مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم زنه مړی کني ولی
خوست ولایت فدا محمد.
او فدا محمد ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه د فساد په اړه تاسو نظر چې حاکم بي څه ځانونه سره مخ کې گو یا که تجربه او خاطره لري هغه ورو
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته تاسو مېرمنو ته نو واکانس فساد یو داسې بده تخته ده چې د هغه نه د یو هیواد ټول خلک متاثر کیږي.
نو دا تاثیر په کومه برخه کې دی فرضاً څه زیانو نه ویني یعنی فرضاً تخپل د څه داسې پیښو شاهد چې زیان مولیدلې وي
فرض مثال دغه سوره د وړاندې ما یو پوسټ امتحان ورکړل دغه تاسو ډرامه کوم دغه خبره تکرار شوله
چې په هغه پوسټ کې هغه پیسې او یا پیسې نه وي نو څوک نشه ورته کنه
بهړی
و ډېر زره ډالر یې ورکړل هغه ورته کمې نو فساد یوه بده پدیده ده چې دا باید زمونږ او ستاسو ملي اسلامي دیني وجیبه ده مونږ او تاسو باید ورسره مبارزه وکړو نو فساد ته که مونږ او تاسو نظر وکړو دا په د خپل هېواد کې مونږ دغه عام خلک چې دي خپله دوی زمینه ورته برابره کړې ده.
تا یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بل چا حق خوړل کېږي، په دغه موضوع به د استاد نظر هم اورو. استاد امید تاسو سره نوټ کړی وي. ډېره مننه فدا محمد چې له خوست نه مو راسره اړیکه نیولې. یو بل اوریدونکی هم په خپرونه کې شامل و چې دا وخت راسره په اړیکه کې دی او منتظر هم پاتې شوی دی. ستړي مشئ، زموږ خپرونې ته خیر راغلی، نظر مو اورو. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړی ورور.
خیر
اوسې توخی صاحب چې په خپرونه کې را سره یې اورېدلې موده، مهرباني لنډ نظر مو اورو، زیانونه او خطرونه.
نظر خو مې دا د فساد نه، فساد دا معنی چې په شریعت او په قانون کې دا شی اصل و نه لري او هغه یو څوک او دا هغه مخالفت کوي دی وایي. نو په دې کې ټول انسانان که مسلمانان دي که هر څوک دي که کافران دي دا ټول متضرر کیږي.
نو مونږ تاسو څومره ترې زیانمن یو؟ توخی صاحب کدار ته مونږ تاسو له دغه پدیدې څومره زیانمن یو؟
مونږ دونه زیانمن یو چې دا ټول وطن د زموږ حکومت د زموږ کاروبار په سات له بینه وړي ده. فرض مثال چې یو څوک ډاکټر نوی او د پرسه دا کو تاسو د مقابل کې ورکې چې د ډاکټر وټاکل شي نو هغه بیا یو مریض ته دوا ورکوي چې د ډاکټر نه هغه وزن نو دا د مرګ خطر دا کیږي، دا قاتل بلل کیږي. په خپل لیسنس جوړي هغه متوان نه وي او لیسنس جوړ کې دا موټر ته کوي چې ته کاري کوي دا انسانان نو ټول فساد کې ده. نو فسادګر هر شی چې فاسد شي د هغه اراده بیرته لازمه ده، فرض ده، واجب ده، سړی به راګرځي. نو کار چې فاسد شي بیرته کول په صحیح معنا باندې دا بالکل لازم او ضروري ده.
ډېر مهم موضوعات
ده. محترم میلمانه زه خو پوښتنه لرم، دا د څنګه کېدای شي څه تدبیر باید موږ ونه سو خلک او مسرحان او قانوندانان ته کې څه مسؤلیت
خیر ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته او ستاسو هم نوټ کړه، ځواب درکوو. توخی صاحب ډېره مننه. درو نوردون کول تاسو نه ټولو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي. خدا چې د خپرونې وخت کم وي نو ستاسو ډېرو پیغامونه نشو خپرولی. ولې د یو کلی زرغون ډرامه چې هره دوشنبه مازیګر څلور نیمو بجو وروسته خپرېږي، د اونۍ پوښتنه هم ورسره وي. تاسو کولی شئ هغه وخت پوښتنه واورئ او بیا پیغامونه راته پرېږدئ چې مونږ به یې نن پنجشنبه درته خپرو. او یا کولی شئ هر بل وخت راته د هغې اونۍ د موضوع په اړه باندې خپل پیغام نظر پریک دی. زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. خو ستاسو په دې نظرونو تم کېږو چې نن مو را سره شریک کړو. توخی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې څنګه ختمولی شو، په دې به په وروستۍ برخه کې خبرې کوو. خو کله چې یو څوک پیسې ورکوي یا د بل چا حق خوري دا څومره ظلم دی ستاسو په نظر؟
اصلا د ظلم یا بسلا هغه څه چې موږ ورته باطل وایي هغه څه ته وایي. اصلا یو شی چې دغه چا حق وي هغه هغه ته ورنکړی شو نو بیا عدالتي رامنځته
شو. اشاره ورته وکړه چې پیسې ورکړي او پوس بل چا او
بالکل بالکل دغه ټول شی مخ مخکې لکه پاول کې ویل سي اداري فساد ډیر لوی مفهوم لري او موږ په یو نه ته متاثر کیږو. اوس وایي چې اداري فساد کچيري ساس پختنه
او نو څنګه ختمول شو په دې بیرته راګرځو؟ خدا چې بل چا حق خړل کیږي دلته.
بله بله بله، څومره چې چا حق خړل کیږي یو مسله لدینا پراته چې حق خړل کیږي حقونه تر په لاندې کیږي.
لکه څه په هتا د انسان ژوند ور سره وتړل دلته مرګون نر من سره،
یعنی هر څه کې دل شو. لکه مونږ وای زین تاریخ تیری درملي الته کو اوس وزارت سیاحت یما الته فساد په وزارت سیاحت یما کې موجود وي. نو هغه برخه چې دي تفتیش کې هغه پیسې اخلي او دغه شی او د دوا ورته پریدي وایزا سیده هغه يم دواخاني ولا هم دي هغه پیسې لغه تاریخ ورته بدلی نو دا خو یو چالو روان سره لوبي شولي.
او پروتونه موجود دي چې به کیفیت درمل راوړي دي په هم دي توګه باندې.
بالکل بالکل دا سره کی بل بل خبر داد چې محتجیست ټول محتجیست تاون نه رسیږي. مثال په ډول سره یو موټر ده ورته معیار ټاکل شوی ده چې دوغمره دو دی درلود دای خار ته نشینه نه وتلی زکه چې هوا خرابې دی ودروي مګر اغه ترافیک ته پیسې ورکی اغه چلیک نو دینا حاده غلا ما غادي حکومت چارواکی متنه متضرر شول ټول تیر متضرر
ځانونو باندې وغږی دوه څه تدبیری باید په وړاندې موجود وي څه کولې شو
د اداري فساد په وړاندې د اداري فساد په وړاندې لومړی تر ټولو مهمه خبره ده چې د دې د ختمولو لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي که سیاسي اراده د دې د ختمولو لپاره موجوده نه وي سیاسي ګوندونه نهادونه او ټول هغه برخه هغه بنسټونه چې پیوړل سره خپلې ګټې په فساد کې ویني نو دا به ډیره سخت وي چې له دې سره مبارزه وشي اول د یو سیاسي ارادي موجودیت ده
او د عوامو او د خلکو رول کا بیان شي هغه
دي دوم خلک نظارتي رول تر سره کولی شي د مثال په ډول سره یو چا چې دغه څه څه کو رسنۍ مطبوعاتو ته وځي رسنۍ حکومت ته خبر ورکړي یا هغه هودونه چې دوی په پویږي په باور کولی سي په حکومت د نه نه کی او کنو ریتن مش کولی خلک حتی تر دې هدا پوری کولی سي کثیر د موضوع به خېتی لاریون نه کولی شي دی پوراندي دا پټوري نړۍ کې په هند کې هم دا سی وشو لاریون وشو به خلک د فساد دومره پتنګ شو زه فکر کوم چې خلک لټولو هغه امکانات نه چې دوی په لاس کې لري تر استفاده کولی شي
دا چې خلک مخامخ دي ور سره دوی څه کولی شي راته غږ سپتون کې ماشين شمیره ته پیغام پریخي شي 0 او 0 پک نیوي 0 یو شپې ته 0 یو شپې ته شمیره زما تاسو غږ په اتومات ډول سپتوي تر راتلونکي پنځشنبه چې دی بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو د خبرونه دلته پای ته رسیږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم او ساز له تاسو نه مننه درنور دونکو.